السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي چې له کرونا سره د مبارزې په تړاو به پرې بحث وشي خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوري د مهمو خبرونو سرټکی هند په کندهار کې خپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکو استلی دي په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې تلویدل او لکتر لګ 12 کسان پکې مړه او شپږ نور ټپیان شوي مړه او ټپیان افغانان پاکستانیان او بنگلاديشیان یاد شوي او د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شمېر شپږ تیاو ته رسیدلی پوره خبرونه هند په کندهار کې خپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکو استلی دي دا ورسته له هغه چې د کندهار ښار اومه حوزه سقوط شو یو معتبر سرچینه چې غواړي نوم یې خپور نشي ازادي راډیو ته ویل په کندهار کې د هند کنسولګری تړل شوی او شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکو له دغه ولایت وتلی دي د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه ورسته تر هغه اندېښنې زیاتې شوې چې وسلوالو اومه حوزه سقوط او جګړه د ښار تر عمومي محبس پورې ورسېدله د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله هم هندي رسنیو راپور ورکړی چې له کندهار ډیپلوماټان او کارکونکو استلی دي خو کنسولګری نه ده تړل شوی نږدې دوه اونۍ مخکې په کابل کې د هندوستان سفارت په افغانستان کې ټولو هندي اتباعو ته د خرابې امنیتي وضعیت په اړه خبرداری هم ورکړی و په بیان کې راغلی و چې په افغانستان کې میشت هندیان دي له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او هر ځای دې د ځان د خوندیتوب لپاره بیدار اوسي په ترکیه کې د کډوالو یو بس کاندې ته لویدلی او لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه شوي رویټرز خبري اژانس لیکلي دغه بس په وان ښار کې یوې کاندې ته له لویدو وروسته اور واخیست او پکې له ناستو سورلیو 12 تنه مړه شول او شپږ نور ټپیان شول د پیښې مړه او ټپیان افغانان پاکستانیان او بنګلاديشیان یاد شوي دي پیښه د وان ولایت په مرادیه سیمه کې شوې چې له ایران سره ګډه پوله لري د ایران افغانستان او پاکستان اکثر کډوال د ایران او ترکیه ترمنځ لګټ سرحد پله مزل کوي او اروپا ته د رسیدو په هیله په ځان سل خطر مني ترکیه اروپا ته د رسیدو لپاره د پناه غوښتونکو یو اصلي لار ده چې د اروپایي هیوادونو له هڅو سره سره بیا هم په قاچاق خلک یا د اوبو یا د ځمکې له لارې اروپا ته ترېوځي او ځانونه هدف ته رسوي د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي په پروان کې ماین چاودنې د برېښنا یوې بلې ستنې ته زیان اړولی دا پیښه د پروان ولایت په جنګل باغ سیمه کې چې تر اوسه د وارداتي برېښنا ډېرې ستنې پکې ویجاړې شوي نن سهار وختي رامنځته شوې د پروان د برېښنا شرکت رئیس روح الله ساجد ویلي له دغې ستنې سره څلور حلقې ماینونه ځای پر ځای شوي وو چې دوه یې چاودلي او دوه نورې امنیتي ځواکونو شنډ کړي د هغه په خبره د دې شرکت تخنیکي ټیم په سیمه کې دی او د امنیتي ځواکونو لخوا د نورو احتمالي ماینونو له پاکولو وروسته به دغه ستنه بیرته ترمیم کړي د یادونې وړ ده چې د دغې پیښې له امله د برېښنا جریان نه دی پرې شوی د افغانستان د ملي امنیت ریاست تېره اونۍ اعلان وکړ چې د عملیاتو په ترڅ کې په پروان کې یو څلور کسیزه ډله نیولې چې په دې ولایت کې د برېښنا ستنې الوزولې د ریاست نیول شوي کسان د داعش ډلې غړي بللې دي د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شمېر شپږ اتیا تنو ته رسېدلی دی د راپورونو له مخې یوازې اووه مړي پرون د ودانۍ له ورانیو لاندې راایستل شوي دي د ورکو شوو کسانو شمېر دوه څلوېښتو ته رسېدلی دوه اونۍ د مخه د یوې څلور پوړیزې ودانۍ یوه برخه په ناڅاپي ډول ونړېده تر دې دمه د دې پیښې علت نه دی مشخص شوی د فلوریدا چارواکو څو ورځې وړاندې د ژغورنې عملیات لغوه کړل خو د ودانۍ د خاورو په منځ کې د مړو ټپیان د مړو لټون دوام لري ازادي رادیو ته غوږ یاست د ګورجستان پلازمینه تبلیسی کې د مظاهرو پر مهال یو ټپي شوی کمرمین ساور کړ لکسو لشکاروا د جولای په 15 د هغو شاوخوا 50 خبريالانو او کمرمینانو په ډله کې و چې د ال جی بی ټی یا هم جنس پازانو د یو پریډ یا لاریون د خبري پوښښ پر مهال د خيار خوتون لارو لخوا تر برید لاندې راغلل د خوتون لارو کسانو د هم جنس پازانو په پریډ باندې په بریدونو سره خبريالانو او کمرمینان هم ژوبل کړل په ټپي شوی خبريالانو کې د ازادي اروپا رادیو دوه ژورنالیستان هم شامل وو ارجنټاین د کوپا امریکا اتل شو د ارجنټاین د فوټبال لوبډلې بیګا د برازیل په وړاندې یو پر صفر بریا خپل کړه د ارجنټاین په ګټه یوازینی ګول انخل دی ماریا په 22 دقیقه کې ووهه په دې ترتیب ارجنټاین له نږدې درشو کلونو وروسته د کوپا امریکا یا د لاتین امریکا د هیوادونو د فوټبال اتلولي وګټله د ارجنټاین او برازیل په فوټبال ټیمونو کې د نړۍ تر ټولو پیژندل شوي فوټبالران لیونل میسی، نیمار، دی ماریا، دانی الویس، تیاګو سیلوا او ځینې نور لوبیږي. کوپا امریکا پای ته ورسید، خو تمه ده نن د اروپا کپ د اتلولۍ لپاره ایټالیا او انګلستان لوبه وکړي. د دوی لوبه د اروپا په وخت شپې په 9 بجو د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې پیلېږي چې په افغانستان کې به 11:30 بجې وي. او د رزمی لوبو وتلي لوبغاړي داستن پایرر د دویم وار لپاره کانر مګریګر مات کړ. دوی بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یو اف سی معتبره سازمان په 243 دوره کې ولوبېدل. امریکایي لوبغاړي داستن پایرر د لومړي راوند په وروستیو شیبو کې د تخنیکی ناک اوټ په وسیله لوبه وګټله، ځکه د آیرلندي لوبغاړي مګریګر پښه ماته شوه او ډاکترانو له لوبې منع کړ. دا دریم وار و چې د رزمی لوبو دا پیژندل شوي لوبغاړي سره مخ کیږي. لومړی وار 2014 کال کانر ګټلې وه، سکال جنوري او دا د جولای کې سر په سر لوبې داستن وګټلې. دی به اوس د سپک وزن لاتل چارلس اولیویرا سره پر هغه کمربند لوبېږي چې د روسي لوبغاړي حبیب نور محمدوف له تقاعد وروسته اولیویرا ترلاسه کړ. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولی شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولې. تر لنډې دمې وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د ظریف نظر په کوربه توب مه هېروئ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. البته قابل یادآوری است که در ساعت 3 تا 4 در بخش دری هم عین موضوع را انتخاب کردیم و از برنامه فعلا از برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری به یه هفته صرف نظر میکنیم و به موضوع مبارزه با کرونا میپردازیم. برای اینکه این موضوع چه در سطح افغانستان و چه در سطح جهانی یک معضل بزرگ است و هر روز در مورد چی میگن گسترش ازی، مخصوصا نوع دلتای ازی صحبت میشه، تا دلتای پلوس گفته یک چیز دیگه برآمدن، گفته میشه که 8 برابر مقاومتر از اورجینال هست، یعنی از سابقش که در چین بود از او هست. که از او خاطر روی از این موضوع زیادتر میخواییم صحبت بکنیم. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم، فعلا محترم دکتر صاحب همایون لودین که متخصص تغذیه هستن در خط تلفن مهمان ما هستن. دکتر صاحب لودین، خوش آمدین صاحب به برنامه.
سلام علیکم، سلام به شما و به تمامی همکارای فعلی ما شما که برنامه ما را میشنوند. تشکر از این که همه شما به اهمیت تغذیه قائل شدین و فرصت برش دادین که تا مردم ما به جای دوا غذا را زیادتر استفاده کنن و خود را وقایه کنن. تشکر.
بله دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر، زنده باشین. البته عالم در سطح دنیا متوجه غذای صحی شدن، یعنی غذا خوردن هم به خاطر بستلا، بسیاری ها میگن به خاطر غذا زندگی میکنن، بعضی ها میگن به خاطر زندگی کردن غذا میخورن. از او خاطر غذای صحی از اهمیت خاص خود برخوردار شده و بسیاری متخصصا میگن که اگر غذای صحی و منظم و درست خورده شوه، شاید مسئله مریضی بسیار کم شوه. به هر حال من خود متخصص نیستم، شنیدگی خودم میگم. دکتر همایون لودین چون بخش برنامه هم پشتو هم دری به دو زبان است، شما میتونین بعضن به دری هم بگوین، بعضن بعض چیزای مهمه بر پشتو هم بگوین. بخلم بله دکتر صاحب، دیگر ما رو معرفی کنم با اجازتان. آقای لودین، دکتر فضل احمدزی که خودشان متخصص داخلی عمومی هستن، هم از طریق تلفن مهمان ماستن. هم ازش خوش آمدین به برنامه.
السلام علیکم نظر، زه هم په خپل وار سره تاسو ته د ازادي رادیو ټور او ریزونکو ته خپل طرفه نیکې هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
تشکر دکتر صاحب احمدزی. مهمان دیگر ما فعلا دکتر صاحب محترم آقای همایون لودین هستند که مسئله متخصص تغذیه هستند، اونا هم تشریف دارن. حق اول با لودین صاحب، به شما بسیار خلاصه به طور مقدمه اگر چیز گفتنی دارین. در این روزا مسئله کرونا بسیار یک مسئله حاد داخلی و بین‌المللی هست، چطور میتونه مردم مبارزه بکنه؟ گرچه وزارت صحت عامه بسیار زیاد کوشش میکنن که کارهای انجام بدن و ولی اینقدر مصروف هستن که به رادیو ما میمان هم داده نمیتونن. از اون خاطر با شما اکتفا میکنیم. دکتر صاحب لودین بفرمایید.
ډیر مننه. زه غواړم چې په مقدمه کې دومره ویم، خواړه عمدتاً درې غټې وظیفې لري چې دې وظیفو په نظر کې نیولو سره موږ کولی شو د کرونا په اړه هم بیا د دې خوړو اهمیت تشریح کړو. خواړه لومړی دا چې بدن ته انرژي ورکوي، تر څو روزمره کوم فعالیتونه چې موږ کوو، خبرې کوو، په لار ځو، درس یادو یا نور هغه فعالیتونه چې ورزش دي، دې ټول لپاره انرژي تهیه کوي او دای وظیفه ده. دویمه وظیفه د خوړو دا چې بدن ته وده ورکوي، نامو ورکوي، انکشاف ورکوي، ترمیم ورکوي او هغه حجرات چې تخریبیږي هغه ترمیمي او تعمیر یا لویا یا وده ورکوي. لکه زموږ د هډوکي یا ماشومان چې غټیږي وده کوي، یا یو وخت خبرې نه کوي، د خبرو راځي بیا پس دکړه راځي، دا ټول انکشاف یا همدارنګ وده. د خوړو وظیفه دا ده چې دغه هم دا کارو کې. درېمه او تر ټولو مهمه وظیفه چې اکثرا د خوړو په وخت کې زموږ د خلکو بالخاصه د افغانانو د ذهن نه دا خبره وزي، هغه دا ده چې د میکروبونو مقابله کوي، د میکروب او ناروغۍ او مقابل کې د بدن معافیت لوړی او بدن نه پرېږدي هغه ناروغۍ، هغه میکروبونه، هغه وایروسونه چې په چاپیریال کې پراته دي، هغه په بدن حمله وکړي او د حملې نه وروسته ناروغ شي. باوجود چې دا میکروبونه او وایروسونه بار بار حمله کوي، خو هغه څوک چې خو خواړه خوري، چې خو خواړه به وروسته تشریح کو، هغه خلک نه ناروغ کیږي او که ناروغ شي نه شدید کیږي او نه روغتونه پوری نه رسول کیږي، بلکې روغ پات کیږي. نو دغه درې عمده وظیفې د خوړو کوم په نظر کې ونیسو، اخیری وظیفه تر ټولو مهمه امداده چې د کرونا په حالات کې هم هغه څوک چې نارمل دي او په کرونا نه دي اخته شوی، هغه لپاره هم موږ مناسب خواړه تشریح کوو. عام ډول خلسي خواړه یادی، خو زه به دا صحیح خواړه په دوه لفظو کې تشریح کوم چې یو ته متوازن خواړه وي، یعنی څومره چې یو انسان ضرورت ته لري هغومره باید واخلي، او دوی متنوع خواړه دي چې بیلابیل خوړو څخه استفاده وکړي تر څو بیلابیل د ارتیا وړ غذایی مواد انسان ته ورسیږي او د کرونا په ناروغي اول اخته نشي. او کله چې یو انسان اخته شو، د دې د وجود قوت دومره لوړ وي چې دا چپانه کې دا انسان او د دې بدن قوي وساتي.
تشکر ډاکټر سبلودین. بعدا شاید شنونده سوال بکنن، بازم فرصت میرسه که در مورد زیادتر صحبت شوه. ډاکټر صاحب احمدزی، مسئله مقاومت بدن یک قسمت عمدهش مسئله غذای صحی و درست خوردن هست. اون ډاکټر سبلودین تشریح کردن در پالی از یکی از مسائل بسیار عمده بخیل مسئله حفظ صحه هست، یعنی که مسئله پاکی و از این قبیل مسائل دست شستن اینا بسیار زیاد مهم است. و در پولیش هم مسئله واکسین، در افغانستان میگن که با واکسین یک نوع تبلیغات سو موجود است، بسیاری ها نمیخواین واکسین شمن. حالا رشته سخن به شما مسپارم، چیزای عمده و اساسی ده که میخواین در مقدمه توجه جلب کنین بفرمایید. دکتر صاحب احمدزی
ډیر ډیر مننه نظر صاحب. دا چې ټول په دې پوهیږو چې کرونا یو وایرسي آفت ده، په طبابت کې وایرس اساسي تداوی نه لري، بلکې دی وایرس هغه تداوی چې د دیغه د هغه وقایوي لري دي، چې د وقایې پر اساس باندې باید یو څوک دغه وایرس د شر څخه ځان وساتي. نو په دې اساس باندې دا باندې نن سبا ان شاء الله ټول بشر پوه شوی ده چې دغه د کرونا د وایرس څخه موږ څنګه ځان وساتو. هغه مثلا دوه متر فاصله ده، د لاسو مینځل دي، ماسک څخه استفاده ده، د وجود دفاعي سیستم پورته وړل دي، ځکه دغه کرونا وایرس چې ده په خپله په دغه د بیرونی برخه کې شهمی جوړت لري. کله چې موږ تاسو لاسونه مینځو، دا صابون چې کړی قسمت ورسیږي، هغه قسمت لایس کوي، په نتیجه کې دغه وایرس نه مینځي. بل مهمه خبره دا ده چې زموږ تاسو ټولنه کې دغه د پوهاوي سطح چې ده ډېر ټیټه ده، اکثرا دغه د واکسین په خلاف باندې تبلیغ کیږي. او بل اساسي وقایوي لار د کورونا څخه د نجات همدغه واکسین ده. ټول هغه اوریدونکو چې زموږ ساسو خبره دی ازادي رادیو دلارینه اوري زما ورته توصیه ده چې هغه څومره زر چې کولای شي باید واکسین څخه استفاده وکي او دغه واکسین وکي. واکسین څه شی ده؟ واکسین په خپل د امدغه کرونا مړ میکروب ده، هغه میکروب ده چې مرض نسی جوړولای، بلکې کله چې زموږ ساسو بدن ته امدغه مړ میکروب د واکسین په شکل داخل شي، زموږ ساسو بدن بیا د اغه وروسته په بدن کې انټي باډي تشکیلوي د امدغه کرونا د وایرس په مقابل کې. بیا چې کله په هر اندازه سره چې د انټي باډي ټایټر پورته وي یا د انټي باډي لیول په وینه کې پورته راشي، په هغه اندازه باندې په آینده کې چې کله زموږ ساسو بدن ته همدغه وایرس د کرونا داخل شي، نو دغه انټي باډي وظیفه همدغه ده چې همدغه د کرونا وایرس مخکې له دینه چې مرض ایجاد کړي زموږ ساسو په بدن کې مشکل رامنځته کړي، نو دغه وایرس لمنځه وړي. نو په همدې اساس باندې زما ټولو هیوادوارو ته دغه توصیه ده چې څومره زر کولای شي باید واکسین وکړي، خصوصا هغه کسان چې هغوی د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي، مثلا د شکر مریضان دي، یا هغه اشخاص چې هغوی عمرونه د شپېتو کلو څخه پورته وي، یا دا چې نور هغه ناروغان چې هغوی مزمن امراض، که هغه د ګردو امراض وي، که هغه قلبي امراض وي، که هغه د وینې امراض وي، که هغه د پوستکي امراض وي، یعنی چې مزمن او دوامدار امراض ولري، حامله ښځې، هغه ښځې چې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي، نو دغه ټول په اول قدم کې باید واکسین شي تر څو چې دغه اشخاصو د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي، مخکې له دې نه خدای مکړه چې دغه وایرس د دوی بدن ته داخل شي، مخکې له دې نه چې دغه وایرس بیا نو چې کله بدن ته داخل شي دوه اونۍ نیول تر څوارلس ورځو پورې د دې وایرس دغه د انکوبیشن پیریود ده، یعنی دوره د تفریحي ده، په دغه دو څوارلس ورځو کې مرض ایجادوي، نو د مرض 80% اشخاص چې کله د دې وایرس باندې مصاب شي د هغوی په نیز باندې یا د عادي رزش او زکام په شکل باندې، د تبې په شکل باندې، د سړو په شکل باندې، بې اشتهایي، ضعیفي، دغه شیان رامنځته کوي. کله چې دغه وایرس د سږو ته داخل شي، په داخل د سږو کې هغه 15% اشخاصو په نیز باندې په سږو کې د اوبو د تجمع سبب کیږي یا د پړسوب د التهاب سبب کیږي، هغه قسمت په سږو کې چې هلته تبادله د غازاتو صورت نیسي، هغه تبادله د غازاتو مختل کیږي، نو په نتیجه کې په وینه کې د اکسیجن لیول کمیږي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کیږي، ټوخی ورته پیدا کیږي، نو اکثرا دغه 2-3% پورې مریضان بیا خپل ژوند او خپل حیات له لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې نظر صاحب زما توصیه ټولو هیوادوالو ته ده چې هغوی د واکسین په رابطه باندې ډیر زیات جدي واوسیږي، واکسین تطبیق کړي، دا د خلکو منفي تبلیغاتو پسې ونګرځي چې دا واکسین توان نه لري، واکسین توان نه لري. سل په سله نن سبا په ټوله دنیا کې د کورونا په مقابل کې یوازینی د بیرون رفت لاره همدغه د واکسین تطبیق ده، او نورې ټولې هغه توصیې دي چې هغه د تاسو د راډیو د لارې نه، د نورو میډیاو د لارې نه ټول هیوادوالو ته رسیدلی دي چې فاصله باید مراعت کړي، ماسک باید استفاده وکړي، لاسونه باید متکرر ډول سره ومینځي، د وجود دفاعي سیستم باید پورته بوځي، په تجمعاتو کې باید ګډون ونه کړي. نو دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي، که چیرې دغه نقاط په نظر کې ونیول شي، انشاءالله موږ تاسو کولای شو چې کورونا ته ماتې ورکړو، او زموږ ستاسو هیواد له دغه وبا له دغه آفت څخه
بله بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب مزه. دکتر صاحب لودین با اجازه تان شنونده عزیز فرصت میتیم ورزی که اونا سوالای خود طرح میکنن، با دو رابطه میتونین مسائل عمده را طرح بکنین. حالا امکان آقای قادر جلال اگر اعلان دارین اعلان، اگر نی شنونده عزیز میتونین وصل کنین. بله یک اعلان کوتاه باز ما شما رای تلفن اعلان میکنم.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړئ.
بله قبل از اینکه شماره تلفون اعلان کنم یک شنونده راسن وصل شد. بله شنونده عزیز بفرمایید.
السلام علیکم، یلی نظر صاحب تا او ترڅنګ محترم ډاکټر صاحبانو ته سلام کوم. اله کوم جوړ روغ وي عبدالقاهر وطن دوست سیم د پروانه.
بله وطن دوست صاحب مهرباني.
ډاکټر صاحبانو ویل چې باید واکسین وسی، او واکسین خو صحیح ده چې دوايي ده، باید هر څوک وکړي، خو متاسفانه دا چې اجي لری پردو سیمو کې لاسرسي نور تا کیږي، یا چې دا خلڅو کې څه پیشنهاد دی ورته، او دې تر څنګه څوک چې یا فزیکی کارونه کوي او یا سپورت کوي، دا بدن مخامت څنګه کیږي چې وای دی څه وکړي، او دې تر څنګه کوم خوړو ته توجه وکړي، که څوک نیولې وو سیږي تنه خلاص وي دا څه وکړي، کوم خوړو وخوري، او که څوک نیولې نه وي باید چې کوم خوړو نه استفاده وکړي، سوال
هم و که جواب را که خوشحاله بتم. بله تشکر وطن دوست. یک شنوندی دیگر را میگیریم، باز جواب را میگیریم آقای قادر جلال. بله شنوندی عزیز بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام مهربانی.
از سایل کنانه به کنان سخطا سر پتماس که امتاس تاو دکتر صاحبان تاو دور آرزم که تنامان و نگیر و رانده پاما.
و علیکم کناری سب خوش آمدیم بفرمایید.
الله دې وکړي چې ټول مسلمانان د پښتون هغه مرض نه پامن کې. زما د ډاکټر صاحبان نه یو پوښتنه ده چې دا خو کنړ بیا یو غرنی هغه خبره ولایت دی او بیا ډېر داسې حالات هم داسې کړکې چنجي. اولنۍ پوښتنه ده چې دا کرونا څومره وخت دوام کوي چې یو انسان ونیسي، له دې هغه تاثیرات تر یوې میاشتې یا هفتې یا دوه درې ورځې پورې دوام کوي. یو خو دا پوښتنه دویم چې یو انسان چې اخته شي باید کومه غذاګانو ته ډېره مخه
وکی چې دا وجود مقاومت زیات شي. دا که تو پوښتنه مې لرلې. بله خب امیر دوست سواله که گرفتیم کافی است. خی دکتر شپ اماین لودین، قسمت های خوراکه مربوط به شماست و قسمت های تکنیکی دیگر رو باز بگذاریم برای امزای سیب. لودین سیب اول نوبت شما بفرمایید. سیب
تشکر. زمان دوارو رونو و تندو سیب و کناری سیب چه پوښتنه وکړه. لوبړې زمونږ بدن چې دی مخکې میادونه وکړه هغه به لږ په تفصیل ویم. د میکروب د مقاومت لپاره اول زمونږ بدن باید قوي اوسېږي. د قوت لپاره انرژیتیک خواړه یا هغه خواړه چې مونږ ته قوه راکوي هغه یا وریجي، ډوډۍ او لوګان، دا درې یا ټول هغه نشه سبب چې دینه جوړیږي دا د بدن لپاره انرژي ورکوي، د بدن حرکت ورکوي. کله چې یو نفر تبي باندې اخته شي نو هغه بدن ګرموالی رامنځته کوي، هغه بدن ډېر انرژي ته ضرورت لري. نو په هر حال کې دغه دریو نه باید حتمان یو یا دوه موجود وي. دویمه موضوع دا ده چې د بدن بیلابیل ساختمانونه د پروتینی موادو یا امینو اسید چې ورته وي یا ورته د بدن خښتې وي، خښتې باډي بلډینګ بلاک، دغه هر ورځ بدن ته ضرورت دي. او دا خواړه عبارت دي لکه غوښه، که غوښه نه نخود، لوبیا، می، دال او ټول حبوبات دغه پروتین یا بدن لپاره خښتې تیاروي. د بدن د لکه د انټي باډي چې جوړیږي هغه لپاره هم دغه پکار دي او د نارمل ژوند لپاره هم دا پکار دي. دریمه موضوع ویتامین او منرال دی. ویتامین او منرال د میکروب په مقابل کې د جنگ لپاره سنگر تیاروي او میکروب له منځه وړي، معافیت لوړ وړي. په دې ویټامینونو کې تر ټولو مهم چې دی ویټامین A چې مستقیما د میکروب سره مقابله کوي. ویټامین A په ګازرو کې دي او په ټولو هغو غذایي موادو کې چې زیړ رنگ لري لکه کدو شو، شلغم شو، په میوه کې لکه ام شو، په دې کې ویټامین A ډیر موجود دی. نو که هر یو د دې نه چې لږ اندازه واخیستل شي د بدن روزمره ویټامین A پوره کیږي. دویم ویټامین C دی. ویټامین C هم نه تنها دا چې انرژي یا خواړه په انرژي بدلوي، بلکې دا هم د بدن د معافیت یا د دفاعي سیستم د تقویې لپاره ډیر مهم دی. په ورځ کې تقریبا 80 تر 90 ملي ګرام پورې موږ ویټامین C ته په ټول ورځ کې ضرورت لرو. او دا په دې معنا دی چې یو وخت کې زه په ورځ کې اوخرم دا معنا نه لري چې ټول ورځ ته دا ساتل کیږي، بلکې هادي اوسط درې یا څلور وخته چې زه خواړه اخلم باید په هغه کې ویټامین C لرونکي غذایی مواد موجود وي. لکه ټول هغه ترکاریبات چې نه پانه لرونکي دي، که هغه دنیا ده، که هغه نعنا دي، که هغه پالک دي او که نور هغه شنه پانه لرونکي سبزیجات چې دي، دا ویټامین سي لري. همدارنګه دا لیمو، نارنج، مالټه دا هم د ویټامین سي لپاره بهترینه منبع ده. اما ځینې خلک داسې فکر کوي چې کلیمو پیدا نشي بل شی د ویټامین سي لپاره نشته. نه، داسې نه ده. ټول هغه شنه پانه لرونکي مواد هم ویټامین سي لري. هغه تر څنګه دا تازه مرچ، مرچک او همدارنګه دا دلمچ وته وي، دا خوږ مرچک، دا غټ مرچک، دا یو خوږ مرچک تقریبا 200 ملي ګرامه وسپنه لري. نو کچې ته یو نفر شپېتو ته کمترین ضرورت لري 20 ملي ګرامه ته، او په یو مرچک کې 200 وي، نو دا یو دا په درې وخت کې تقسیم کو شل ملي ګرامه که په هر وخت کې واخلو، یاد دی یو مرچک لسمه برخه زمنګ ویتامین سی پورا کوي. همدارنګه کچیتا کورنۍ نشي کولای چې ټول ته کینوګان برابر کی، یو کینو سرور نفر ته کفایت کوي، کمترین برخه ادا ده، اما زیاتری چې خوري هیڅ مشکل وته نشته. همدارنګه ویتامین دی او ویتامین ای هم د بدن لپاره ډیر مهم دی. ویتامین دی کولای شي چې سره دی چې اوس هوا ګرمه ده، خو که پنځه لس دقو لپاره د یو بدن یو برخه د لمر د شعاع سره مخامخ شي، د بدن هغه ویتامین دی چې په وجود کې شته هغه پخی او بدن ته ویتامین دی پوره کوي. همدارنګه ویتامین ای په ځیګر کې او په مغزیاتو کې لکه چارمغز کې شته، په بادامو کې، پسته کې هم شته، او زنک هم په دې سبزیجاتو کې او میوجاتو کې پیدا کیږي. او د دې تر څنګ یو ورور مخکې یو یادونه وکړه، زه به هغې ته دا ویم چې درې مهم کارونه غیر د دوایي نه چې همزه سي د کلینیکي اړخ نه او یا د تداوی اړخ نه به تشریح کړي، هغې نه غیر لومړی تر ټولو مهم چې خواړه دي چې موږ میکروب له منځه وړو. نو ما چې یادونه وکړه، دا خواړه هم موږ وقایه کولای شي، او که څوک په اخته وي هغه دې وخوري چې زر بیرته ښه شي او مرض شدید نشي. دویم، روزمره ورزش دی، که چېرته حرکت وشي ورزش وشي دا هم د بدن عضلات تقویه کوي، او کوم غذایي مواد چې موږ اخلو هغه بدن ته ګټور تمامیږي. دریم، د بدن عمومي دا حالت دی، لکه کوشش وشي کورنۍ خفګان سره مخ نشي، هغې د اضطراب او د دې حالاتو نه وساتي. په کور کې یو نفر هم کې کوشش دي دا وشي که هغه چا چې ډېر تشویش وي، ډېر خفګان لري، یا د ټولې کورنۍ لپاره داسې فرصتونه برابر کړي چې هغوی خوشحاله وساتي، او د هغې بدن د غذایي موادو نه د ورزش او د خوړو تر څنګه یو خوشحاله چاپېریال سره مخ شي، او هغه ستونزې چې د استراب نه، د خفګان نه، د تشویش نه پیدا کیږي هغه نه هم وساتل شي.
تشکر ډاکټر صاحب لودین. خب ډاکټر صاحب احمدزی، بفرمایئ صاحب قسمتای که مربوط به شما صاحب اگر تشریح کنیم بسیار خوش میشیم. بفرمایئ صاحب.
اول خو نظر صاحب دا چې وطن دو صاحب پروان څخه تماس نیولې و چې د موږ منطقه کې اطراف ته واکسین نه پیدا کیږي. اصل کې دغه د واکسین تهیه کول او دغه مناطقو ته رسیدل خو د دولت مسؤلیت، خو بیا هم تر کومه ځای چې زه خبر یم ټول هغه کلینیکونه چې دولت مربوطي دولتي کلینیکونه دي، په دې کلینیکونو کې په ولایاتو کې او په مرکز کې دا واکسین شته. نظر هر ولایت د خپل نفوس مطابق دغه د واکسینونو سهمیه ورته رسولې ده، خو زما ورته توصیه ده دا بدبختانه زمونږ ساسو په ټولنه کې لکه مشکې مچ هم ورته اشاره وکول، اوس هم بعضي سنتي بعضي کلتوري رواجونه دي چې اوغوی اوس هم حاکم دي. داسې فکر کوي یعنی دی په خلاف باندې تبلیغات جاری دي چې واکسین مکووي، واکسین نور هم تاسو خرابوي. نو دا دغه ټول غیر علمی او غیر اکادمیک خبرې دي. نو زما ورته توصیه ده چې خپل منطقې نږدې کلینیک ته لاړ شي، پښتنه وکړي چې چیرته هلته واکسین تلوي، واکسین دی ووهي، او که نه وي د خپل مربوطه ولایت مرکز ته، د مرکزي شپ ولایتي شپخانې ته یا بل کوم کلینیک ته ځان دې ورسوي. کوشش دې وکړي پیدا دي چې په کوم ځای کې وي واکسینونه. خوشبختانه هغه پخوا چې و انډین واکسین وو، بیا دغه نو روسا چاینا واکسین دا اوس دا دغه د نن ورځ نه فکر کوم دغه امریکایي واکسین جانسن اند جانسن کمپنی واکسین چې دا دې هم عملی کار شروع شوی دا هم 3 میلیون ډوز ده، او دا سنگل ډوز ول کیږي. نو زما ورته توصیه ده چې واکسین باید واکسین یوازینه لاره دي، دې وبا د مقابله یوازینه لاره هم دغه واکسین تطبیقول دي، او نور صحیح تدابیر په نظر کې نیول دي. او بل دا چې فزیکی فعالیت کچیر ته یو څو په دې مرض باندې نو ويخته او غواړي چې ځان دې وساتي، لکه ډاکټر صاحب لودین چې ورته اشاره وکړه، د خپل وجود دفاعي سیستم باید پورته لاړ شي، د وجود دفاعي سیستم پر اړتیا باندې د ډېر ښه تشریح ورکړه چې کوم غذاګانو استفاده وکړي، او دوهم د وجود دفاعي سیستم چې کوم د دغه فزیکی فعالیت هم د وجود دفاعي سیستم چې د پورته بیاي. خو شرط دا ده چې دغه شخص په دې میکروب باندې مصاب نه وي، خو چې کله یو څوک په د کورونا باندې مصاب شي نو په دې وخت کې بیا د فزیکی فعالیت په ځای دې چې فائدہ ولري تاوان رسوي. ځکه چې بیا په وخت د فزیکی فعالیت کې د اکسیجن ریکویرمنت یا ضرورت بیا زیاتیږي. نو چې کله څوک په کرونا باندې اخته سو، څو مهم نقاط چې دغه باید وی په نظر کې ونیسیم. اول باید د تبدار حالات څخه ځان وساتي، ځکه چې په دې وایرس کې تب رامنځته کیږي کله چې تب په هر اندازه چې تب شدت زیاتیږي، په هماغه اندازه باندې د اکسیجن ضرورت بدن ته زیاتیږي. نو ځکه په دې مرض کې یواځینۍ لاره چې انسان خرابوي هغه د اکسیجن ضرورت باید بیرته بدن ته پرسي. او دوهم فزیکی فعالیت څخه باید ځان وساتي، زیات فزیکی فعالیت باید ونه کړي، استراحت باید وکړي، ګرم مایعات باید واخلي، د یخو مایعاتو څخه باید ځان وساتي، او همدارنګه د مختلفو نوو سبزیجاتو او میوجاتو څخه لکه لودین صاحب چې ورته ټول مکمل تشریف د دې څخه استفاده وکړي. بل کونړی صاحب چې تماس نیولی وو چې دا کرونا وایرس چې کله څوک قرباني مصاب شي څومره دوام کوي، اول چې کله دغه وایرس زموږ ساسو بدن ته داخل شي د دوه نه نیول تر څوارلس ورځو پورې دا زموږ تاسو بدن کې پاتې کیږي. په جریان دغه دوه څوارلس ورځو کې د دې اراض ولایم او کلینیک شروع کیږي. یو کیسه د اشخاص دي چې کله په دې وایرس باندې مصاب شي هغوی هیڅ نه و کلینیک نه ورکوي، باقي منده نه نه کیسه د خلک شي چې کله په دې وایرس باندې مصاب شي د کلینیک سره مخامخ کیږي. د دې دغه دوره چې کومه د لاسونو نیول تر څوارلس ورځو پورې ده، خو بعض اشخاص اند یو ورځ یا تر درې هفتو پورې هم دغه وایرس د په بدن کې چې کله وي نو د په نسبت باندې دغه ټول کلینیک اراض ولایم او دغه مشکلات چې تبه ده، ځاندردی ده، بې اشتهایی ده، ریزش او زکام ده، ټوخی ده، شدید عضلاتي دردونه دي، دا به دوی په نسبت باندې موجود وي. باقي مانده 15 اشخاص چې دوی په نسبت باندې دغه وایرس لري، یا دا چې څوک شکر ولري، یا دا چې عمر ډیر پورته وي، یا دا چې کوم بل مزمن قلبي وي یا د ګردو امراض ولري، یا دا چې بعضی خويندې مېندې حمل او شیدې ماشوم ته ورکوي، دغه په نسبت باندې کېدلی چې دا تر یو نیمه میاشتې یعنی تر شپږو هفتو پورې هم دوام وکړي. نو کله چې په دې وایرس باندې څوک مصاب شو، هغه غذاګانې چې زموږ ساسو بدن ته په کافي اندازه سر انرژي ورکوي او زموږ ساسو د بدن دفاعي سیستم پورته بیایي، هغه غذاګانو څخه لکه لوژن صاحب چې ورته تشریف لري، هغه څخه باید استفاده وکړي تر څو چې لوی خونه دا نور نقاط کلینیکی نقاط په نظر کې ونیسئ، له بلې خوانه زموږ استاسو بدن له داخل نه دی وایرس سره په مقابله وکړي تر څو چې دغه شخص په سالم او صحیح ډول سره بیا فصخه راوځي.
تشکر ډاکټر صاحب. خب یک شنونده دیگه وصل شد. بلې شنونده عزیز بفرمایئ.
مننه جناب سلامونه تاسو ته، درنو میلمانو ته، ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم په دغه ورداګه.
بله ډاکټر صاحب خوش آمدین، بفرمایئ.
مننه نو محترم ډاکټر سمنه مې دا سوال پوښتنه ده. د موږ فلور دی مدت 15 ورځې کې چې دای په دغه ویروس کورونا باندې مبتلا شوی دی، نو نن د 15 ورځ دا چې ډېر دی په شوی دی، او دا 15 ورځې کې دا بيخي نه داسې شوی دی چې ما سه یو مثال کوي د ورځې یو دونه بدرنګ کار شای خورای شي، نو ډوډۍ مو ډېر داسې په وښ زور باندې ورکیو، ډوډۍ خو بيخي نه خورای، نو شتوی بيخي نه شته ډېر دی په کله دی. نن 15 ورځ دا چې دا ته د ویروس باندې مبتلا دی، او په کور کې قرنټین کړای دی. دوه درې ورځې موږ هغه ژوند د سلرو پراتو سیمو کې یو څو د وخونو ډاکټرونو سره مشوره وکړه، هغه ورته دغه د چرک د ګولې ورکې د 500 ګرامه، نو دا چې کله وګورې بیا نورم دای ضعیف یو کوو چې بخیل اوس په کام لاړ راکو، او شته یو نشته څو ور سره وکړو چې د دلګې شته پیدا شي شربتونه.
تشکر ورډک صاحب،
ورډک صاحب اگر 15 شپې وته څو ور سره وکړو محترم ډاکټر صاحب چې د کوم مشکل حل شي او شته پیدا شي.
ورډک صاحب
لرو پلاتو سیمو کې لري، او هغه کسونو چې د غول افراسای په استلو د شیمو میو تنه کې په استلو دی او لیمو ته یا نارنج ته هغه څه وکړو سبزیجاته. مننه
وعده صاحب. شما صبر کنید، اگر دکتر صاحب کدام سوال خاص اگر داشته باشین، دکتر صاحب همزه کدام سوال خاص دارین برای زی که سوال جالب را کردن.
یک چند سوال دارم باز وردک صاحب.
بله بفرمایید.
وردک صاحب زما خبری آوری؟
او محترم دکتر صاحب تو خبری آورو.
اول دا چې ورداک صاحب زما سلامونه نیکره احترامات قبول کړ، دوهم دا چې 15 ورځې کې سات قبلګا صاحب کورونا باندې مصاب ده، بشتهاده بشتهای په څنګه کې مریض وبا ته بنل لري، ساړو خو بینه کیږي، اسالات خو بنوي ورته پیدا، فشار څنګه ده، توخلي دا شامل مشکلات خو بنل لري.
ډاکټر صاحب متهم هیڅ مشکل نه لیدنې، یا خو سالات تبا کی او نه اسالات موبایل ترغلی تر اوسه پورې. خو یو مهمه نقطه چې دا فقط د دغه بشتوی د چې شیخوړای نشي او دای چې د ټو ول ودوم هم دغه واجه واشې فقط چې شیخورینه، نو تبه هم داسې تبه نه لري او سلوتم ان شاء الله نشته. نو فقط فشار مشکل یې مخکې لرلو، خو اوس هغه حل شوی دی. نور داسې حیاتي موضوع د دغه ده چې داسې مخکې هم داسې کوم مرض نه لرو چې سړی ووي چې د داسې بنسټي مرض لرو مخکې، یو شکر یا بله، نو فقط مشکل یې هغه فشار و هغه اوس حل دی. مشکل یې نو فقط د ده به اشتیاي دی دو دپاره یو څه لارو چارې که موږ ته وښیه.
بېخي صدې برکه بلر ته وکړه. خو تاسو په دې باندې متیقین وي چې نور کلینیک نه لري خر بې اشتیا ده چې دا کرونا ده؟ تاسو د دې ټیسټ وایي دا کرونا ده؟
یاره نو ټیسټ مې کړی دی، دا ځکه نن یې 15مه ورځ ده، چېرته م دوه وارې بوتلو، بیا م بېګا شپې مو یو چس را تماس وکړو، بیا هلته لاړو، بیا هغو دا ټیسټ وکړو چې دا کرونا دی. نو اوس یې مې پاخر کړی یم، دا خو فقط ضعیفه کړی دی ځکه 15 ورځې وتلې. نو اوس یې کرونا هم پاخر کړی او دا یم بېخي داسې کړی چې د پښې لوولی دی.
دکتر صاحب از طریق رادیو پسانتر جواب بدین که برای یک شنوندی دیگه بسیار منتظر ماند. بله شنوندی از بفرمایید. بله شنوندی از بفرمایید، صحبت کنین.
بله آقای نظر، صدای ما را دارین؟
بله بله صدایتان را داریم. راستن به سوال بیاین، اگر ما نشنیدیم ما میگیم که نمیشنیم. بفرمایید.
سلام سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما از دکتر صاحب لودین سوال دارم. سوالی ما از دکتر صاحب لودین امو است که امو واکسینی که در کرونا میشه، اگر چه مردم نگران هستن که در قرا و قصبه شاید و مردمی که وجه وجود داره شاید پیدا نشوه، شاید واکسین کرده نشوه، و باز دکتر صاحب مزه خوب توصیه کردن. اما دکتر صاحب لودین دغه واکسین چې د کرونا د مرضه کیږي، که یو واکسین د چین د واکسینه وشي، بل د هند د واکسینه وشي، دا څنګه کیږي؟ او بل او یا یو د هندي واکسینه وشي، یو د جانسن انجانسن د واکسینه وشي، دغه پر مریض باندې څومره تاثیر اچوي؟ دا دغه واکسین هم مؤثر تمامیږي که نو؟ نو څه څونه دی پیدا څونه ده؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب، د دغه واکسینو په باره کې یو آګاهي اما آګاهي په کار ده، دغه اما آګاهي مسؤلیت د چا دی چې د دغه واکسینو په باره کې آګاهي ورکړي؟ باوجود د دې چې دلته تبلیغات روان دي چې تاسو واکسین مه کوئ، لکه د پولیو پر ضد چې تبلیغات روان وه، د دغه اما پوهاوی د اما آګاهي مسؤلیت د چا دی؟ څوک باید آګاهي ورکړي؟
بله امید، دو سوال کافی است. تشکر قاری صاحب پرشتون دیگه قادر جلال یک ذره صبر کنیم. خب اول احمدزاده صاحب شما جوابایتان را کنیم، باز دکتر صاحب لودین هم سوالای دیگه جواب میتن. دکتر صاحب احمدزاده
بخیر سیدا اول نظر صاحب دا چې د پښتون صاحب دغه دی واکسین باره کې ډیره هم مسلکی پښتنه وکوله، زه غواړم چې دې باره کې د ټولو هیوادوالو ته یو څه ووایم. دا چې کله یو څوک هندی واکسین وکي، هندی واکسین زموږ ساسو په ملک خو بدبختانه خپله د واکسین د تولید هغه نه لرو، بلکې زموږ ساسو د دولت اقتصادي وضعیت هم کنه ده، نو بس د خیرات شاید مونږ ته راکول کیږي د خلاصيږي دا چې ختم شي یو دوز واکسین هندي شي، بیا نو بل واک بل دوز چینایي یا مثلا جانسن یا د کوم بل هیواد واکسین څوک وهلی چې کني شي والی. تر اوسه پورې په طبابت کې چې څومره طاقت سوي دي، طاقت دا ثابته کړې نه ده که چیرته چې یو څوک هندي واکسین وای، د هندي واکسین وروسته بیا چینایي واکسین وای، نو دا واکسین په ځای د دې چې فائدہ ولري تاوان لري، داسې باید دا کارونه شي. دا دی یو کوشش باید وسی چې اماغه خپل هغه مربوطي کمپنی واکسین دوه دوزه پراکی، خو خوشبختانه د جانسن د کمپنی د واکسین دوه چې دغه سنگل دوز ده یو دوز لکیږي، نو په امبیا اساس باندې باید مونږ تاسو د مختلفو کمپنیو واکسینونه ونوو، ځکه د هرې کمپنی دغه د واکسین سنتیز د واکسین جوړښت فرق وي. هغه مواد چې په دې کې کارول کیږي او دیوی کمپنی نظر و بل کمپنی ته فرق وي، او بل هغه د انټي باډي ټایټر هم پکې فرق وي، نو په امبیا اساس باندې د طبابت له نظره تر اوسه پورې دا په ثبوت نه ده رسېدلې، او طاقت هم په دې رابطه باندې جریان لري چې آیا یو شخص کولی شي چې د مختلفو کمپنیو واکسینونه ووهي، یعنی یو ډوز یوې کمپنۍ او بل ډوز د بلې کمپنۍ. نو تر هغه وخته به صبر کوو تر څو چې دغه طاقت پوره شي چې آیا موږ کولی شو که نه شو کولی. نو دا یو بخش د سوال. دوهم د واکسین د تطبیق پر رابطه باندې، دا کار چې دا د دولت نه ونې ساتر علماو پورې دغه ټول خلکو کار ده چې باید دې رابطه باندې مثبت تبلیغات وکړي چې واکسین یواځینی د دې مرض د مخنیوي لاره ده. که چیرته واکسین موږ تاسو تطبیق نکو، نو دغه مرض بیا زموږ ساسو په هر شخص باندې کولای شي چې حمله وکړي. خو که چیرته موږ تاسو واکسین ووهو، نو دغه د زنجیر کړی ماتیږي، نو په نتیجه کې د دې وبا د سرایت لاره لاره لمنځ دي او په نتیجه کې ان شاء الله زموږ ساسو هیوادوال د دې وبا ول دي اپات څخه راوځي. بل مهمه خبره د فضل هادي ورور ده چې پلار یې د قبلګا صاحب پیږي سره د چیږي چې مریض ده او بيشتیا ده. ټول هغه څوک چې بيشتیا شي د واضح خبره چې وجود کافي اندازه سره انرژي نه داخلي کله چې کافي اندازه انرژي داخله نه سول هغه ضعیف کیږي. نو دا چې د فضل هادي قبلګا صاحب خالی بيشتیا ده او د بيشتیا په سر کې ضعیفي ورته پیدا شوه ده نو تبا ساړه د تورخه ته نپوسی نور مشکلات دا نه لري. نظم او د توصيه د یو ځل باید دا خبره کانفرنس شي چې آی واقعا د کورونا باندې مصاب دا وکنه ده که چیرې ته کورونا وي د کورونا د فار خپل خاص چستونه دي امغه د کورونا د وایرس پی سي آر باید تطبیق شي. پی سي آر باید وشي د پی سي آر پر اساس باندې معلومیږي چې د کورونا باندې مصاب دا وکنه ده ځکه ډیر زیات مرزونه دي چې په هغه کې په تبابت کې اشتیا خرابيږي چې کله اشتیا خراب وسوله بیا نو د مریض پنيز باندې ضعیف رامنځته کیږي. اصل په تبابت کې دا ده چې باید یو مرض اغه اساسي کاز یا د یو مرض اساسي علت باید پیدا شي چې د تشخیص وای کله چې اساسي علت پیدا شو اغه اساسي علت لمنځه لاړ شي نو په نتیجه کې ټول کلینیک او اراز ولایم د مربوطه مرض لمنځه ځي. زما ورته توصيه ده چې یو ځل باید ای کوشش وکړي چې د خپل قبلګا صاحب د مرض تشخیص پر اړه باندې یو څه اقدام نور هم وکړي نو ځکه دغه کوم شیان چې دوی ویلي دا د کورونا وایرس کلینیک اراز ولایم نه دي. او بل دا چې د چرګ ګولۍ خوري انټي بیوټیک اخلي انټي بیوټیک تنه وطن هه هغه واکه ورته کیږي چې مریض تبه ولري د مریض په وجود کې د انتان یا د میکروب اراز ولایم موجود وي دا چې مریض به اشتها ده نو دا چې انټي بیوټیک ورته ورکی دا مریض نور هم دی په کیږي لوي خونه بدن ته په کافي اندازه سره انرژي نه داخليږي لبل خونه انټي بایوټیک اخلي هغه خپل د وجود وجود نور هم دی په کوي نو په همدې اساس باندې تر څو چې د دې قبلګا صاحب مرض په اساسي ډول سره تشخیص نسی نو زما ورته توصيه ده چې داسې خو سرانه د وګان د شهر وانهخلي او د اشتیاد زیاتوالي په خاطر باندې باید ګرم آیات واخلي. مثلا کاغه یخنه شروع وي کاغه سوپ وي کاغه کومبل شي وي ګرم آیات باید واخلي او بعضي د وګار چې هم د اشتیاب خاطر وکول کیږي خو هغه ټول موقتی تدابیر دي. اصلا باید د مرض اغه اساسي علت پیدا شي تر څو چې اغه علت لمنځه لاړ شي او بس دغه ټول اراز ولای مې دشته هي او ضعیفي ده ان شاء الله بیا په اساسي او فندمنټل ډول سره لمنځه ځي.
تشکر ډاکټر صاحب. مزه آل ډاکټر صاحب ماین لودی نشته شان आवाज خاط کټ مت متخصص غذا هستن کدام نوع غذا اشتیا را خوب میکنن ډاکټر صاحب لودی بفرمایید یادداشتایتان گرفتین.
تشکر سلامت باشین. موضوعات خود ډاکټر صاحب محمدی بسیار خوب تشریح کردن و خیر ببینن کی نه تنها کی یک جواب دادن بلکه به مردم عام ایرا تکرارن گفت و ما هم امیدم میخواستم که تکرارن بگیم که در کشور ما اعلانات منفی زود پخش بشه به جای که اعلان مثبت و یا معلومات مثبت پخش کنیم. این واکسین کرونا که آمدن خوشبختانه که ما قبلا از هندوستان بعد از چین و فعلا امریکا که همی واکسین را گرفتیم این یک غنیمت است برای ما و همه افراد باید کوشش کنن بلخص کسانی که در خطر است امی واکسین را بگیرن. اگر در بدنشان کمی تب و یا کمی جاندردی پیدا میشن ای به ایمان است مثل که وزارت دفاع قوای خود طرف یک ولایت روان میکنن طبعا اوجه به صدای غروپش باشن اوجه صدای موتر و تانک باشن اوجه خاک بالا میشن اما او واکسین هم در بدنشان مقاومت و معافیتش بلند میبرن خیر است امیر قبول کنن از شدت مرض خود وقایه کنن که ایره به کمترین مردم این قسم حالت پیدا میکنن. میاییم سر موضوع اشتها. معمولا ما چیز میشیم از نه تنها مرض بلکه امو تشویش ما باعث میشه که ما به اشتها شویم و اکثر مردمی که ما میبینیم خودم میندازم چی گپ است میگن کرونا است. خب سازمان صحی جهان خو واضحه گفته که 80% مردمی که مبتلا به ویروس کرونا است شاید به او حالت خطرناک اعراض نشان ندن و حتی شاید هیچ اعراض نشان ندن و 15% که خطر به حالت شدید میرن و 5% که به بسیار شدید و ضرورت به شفخانه پیدا میکنن اونا فقط 20% شاید خطرناک باشن 80% شان کم کم اعراض یا هیچ اعراض نداشته باشن. اگر به کرونا مبتلا شد باید اونا نشه که خود بندازه که این سبا ما میمرم و چرا بخورم نه خیر. ما امی برادر خودم میگم که خوشبختانه پدر شما اعراض دیگه خطر ناک ندارن تاو ندارن نفس تنگی ندارن دیگه مشکلات ندارن هیچ مشکل عمده نیست فقط سبزیجات مختلف برای جور کو مثلا شوری ترکاری برش پخته کو صبح به جای چای
اول برش آوی تازه بتی، بعد از او کم شونی ترکاری بتین. امی که 10 بجه 11 بجه شد، یک سوپی از غذای مختلف مانندی در او زردک باشه، در او مطر باشه، در او نخود باشه، دال باشن، در او گوشت باشن، در او کچالو باشن، و او را آماده کنین. و مثلی که دکتر به همه زی گفتن، امو گرم گرم که فقط او را نسوزانن و دانشه چی نکنن، امی صبح برش تهیه شوه، و بعد از او در جریان روز هر 2 ساعت بعد که نظر به حالات مریضای مختلف هستند که اونا نمیتونن که یک دفعه مثل که ما شما یک شخص نرمال 3 وقت نانی که میخوریم کفایت میکنن، اونا نمیتونن اندازی و یا مقدار غذای زیاد داشته باشن، بلکه دفعات زیاد کنن، 10 دفعه غذا بگیرن، کم کم بگیرن. و ضمناً موضوعی که ما گفتم که امو خفگان و تشویش و اضطراب یک از ما میبین دلائل هستن که معمولا مریضا ایره برای ما میگن نخیر، شما باید بجایی که تشویش کنین و پدر شما تشویش کنن، او را کوشش کنین که روحیه بتین و امی شروع و غذای مختلف شوری ترکاری و اگر کینوم دارین کم کم کینوم برشان بتین، لیمو به اثر نان برشان بتین، و همچنان زردک کوشش کنین که در هر غذا باشن، و او را بخنده بتین، او را روحیه بتین. و همچنان برادر دیگیم هم که سوال کردن و گفتن که ما میوه در اطراف دور نداریم، من مطمئن هستم که بانجان رومی در هر نقطه کشور ما امروز میرسه. یک بانجان رومی اگر 4 توته شوه، 4 حصه شوه، یک حصیش اگر خام مثل سالاد با پیاز نوش جان کردین، اما برای 5 الی 7 ساعت ویتامین سی تان پوره میشن. نو کوشش شوه که اول اگر میوه میتونیم میوه بخوریم، و همچنان سبزیجاتی که به دست ما میایم سبزیجات خام زیاد ترجیح بدیم. غذای ما خوب پخته، طبعا برنج پخته میکنیم، کچالو گوشت پخته میکنیم، نان پخته میشن، اما کوشش شوه که سبزیجات خام مثل سالاد آماده شون، مثلا بانجان رومی، پیاز، زردک و بادرنگ. همین 4 غذا را اگر شما آماده کنیم بر یک فامیلی 7 نفری، همین 4 دانه بس است. تمامی ویتامین ایش، ویتامین سیش و بعضی ویتامین های دیگه که شکم آرامتر می سازن، او برش تهیه می کنن و هم اشتهایشان خوب می شه و هم برای آینده تقویه می شن. همچنان اگر اشتهایش بیرن خوب نیست، چرا ما بعضی وقتا شربت بسیار می خوریم که بیمزه هستن و بسیار سخت است که بخوریم، بخاطری که ما صحتیاب شدیم؟ همچنان پدری که عبدالحادی صاحب گفتن، میشه که به پدر خودم بطور قناعت بدم که خیر است اگر اشتیاطیست، کم کم بخو تا مثل دوا امی غذا شما را شفایاب کنن، و ما باید آمده به ایب نباشیم که کرونا این قدر ما را تکلیف نکنه، بلکه امو تشویش و افواهات ناحق ما را به حدی برسانن که باز نمیتونیم که از جای خود
بخیزیم.
تشکر.
بله دکتر صاحب لودین، نمیجه یک سوال در ذهنم خطور کرد، مچم یک غلط فهمی نشه، باز امی بادمجان رومی در خاندان سبزیجات داخل باید شوه یا در خاندان میوجات؟ برای ازی که یک دکتر گفت اصلا بادمجان رومی در خاندان میوجات است، مچم دیگه شما متخصصین، من نمیفهم، به خاطر معلومات آفاقی مردم یه سوال تره کردم. سب دکتر صاحب لودین،
خیر ببینیم که تو سوال میکنیم. ما این را میگم که برای ما نمیوجات که مهم است، نسبزیجات مهم است، برای ما ویتامین سی مهم است. خدا کنه که در میوه میارن و یا که در سبزیجات میارن، اردو به هر نوی که میخورن ویتامین سی به حد زیاد دارن. با وجود ویتامین سی فایبر دارن، این فایبر به خاطر آرام کردن معده و روده کمک میکنه تا غذای ما خوبتر حل شوه. همچنان اگر ما خو ایره در سبزیجات حساب میکنیم، اما اگر در میوه‌جات حساب شوه، ما نتیجهش میبینیم. نتیجهش ایست که ویتامین سی میتن. ویتامین سی هم مقاومت بدن را برن میبرن و هم بدن را قادر میسازه همون غذایی که ما میخوریم او به انرژی تبدیل کنن و ما بتونیم خوبتر حرکت کنیم. و اگر شما متوجه باشین بعضی محصلین ما 11 بجه روز یا ماموریدی که در دفتر میشینن 11-11.5 بجه روز بی حد خسته و زله میشن. علتش ایست که از فرد صبح متاسفانه که امو چای تلخ سر میده بمبارد میشن، نه سبزیجات کسی میخورن نه غذای غلیظ مثل شلی ترکاری. باید ما امو بنجان رومی را صبح یک حلقه که بخوریم امو ضرورت ویتامین سی چند ساعتی مرا پورا میکنم.
تشکر دکتر صاحب. اون فکایی مشهور است میگه یکی از پادشاهای ما شما را پرسان کردن که افغانستان زراعتی یا صنعتی، او گفته که صاحب ما غیر منسلک هستیم بی‌طرف. شما در مسئله میوه و سبزیجات بی‌طرف واقعی ماندین. به خیال به هر حال در طبیعت ما خود سبزیجات واریست، مگر دکترهای خارجی گفتن این میوه است. امزه شما در کدام طرف هستین یا غیر منسلک هستین؟ امزه
نظر سه با اصلا دسته ده چه دغه بانجان رومی دی میوی پا گروپ که رازی او بادرنگ بیا برعکس اغا دی سبزی و ترکاری پا گروپ که رازی. بادرنگ سبزی و ترکاری ده، بانجان رومی چه دغه دی میوی پا فایلم که دی میوی پا کلاسیفیکیشن دی میوی پا طبقه بندی که شامل ده. خود دوار دی ویتامین سی من بی دی، دوار دی وجود دی فایز سم بیر قوی کوی، دوار دی الان نعمتون دی، دوار بزم گستاسو دی د صحت په خاطر پیدا شوی دي. نو بس ان شاء الله په کرونا کې بل د دوه څخه په کافی اندازه استفاده کوو تر څو چې زموږ استاد دې بدل په سیستم پورته بوزي.
تشکر. یا چند دقیقه دیگه هم داریم. یک هم در دکتر صاحب زیاتر از فعالیت های فیزیکی یاد کردن، یعنی به عباره دیگه اگه ما ترجمه کنم امی تحرک یا سپورت است، یعنی مردم باید حرکت داشته باشن، یعنی حداقل میگن یک ساعت باید قدم زده شوه. یعنی اینو ما ملاوا بکنم از که معلومات های آفریقی برای اینکه فعالیت های فیزیکی گفته یک فیزیک کتاب فیزیک است چپ راست نبرن مردم. از او خاطر این موضوع را قابل یاد داریست. یک شنوانده تلفون کرده. دکتر صاحب شوخی می ببخشید. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
بله
نظر صاحب تاسو ته او دکتر صاحب نو ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
تشکر. مننه. مهرباني.
له سلامونه نه وروسته ډاکټر صاحب نه مې یوه پوښتنه ده. محمد ظاهرم له لغمان څخه پوښتنه کومه.
بله.
چې دغه کله چې د واکسین وشي او په وجود کې معافیت تولیدوي، دا معافیت د څونه وخت لپاره دوام کوي؟ یو کال، نیم کال، که د عمر لپاره؟
خوب سوال، تشکر. یک شنونده دیگر هم میگیریم باز بس هست. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله صحبت کنید شنونده عزیز. بله یک شنونده دیگر وصل شد. بله شنونده دیگر هم میگیریم. بفرمایید صاحب. و علیکم السلام، خوش آمدین. بفرمایید سوال تان طرح کنین.
نظر صاحب سلامونه و نیکی له تاسو، دفتر صاحبانو ته سلامونه و نیکی له او تاسو. نظر صاحب ډیره ښه برنامه دي شروع کړی. نظر صاحب زه مخبل ناصر خاکساری ما کاتیسانه. نو دا تقریبا 12 ورځې کیږي چې زه شدید څه بلارم. ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه ده او اشتیا مې نستا بدن کې نه خوله راځي او ډیر ضعیف کړی ما. او ما ته ډاکټران وایي چې ته کورونا یې ځان معاینات مې کړی ده. وایي ته کورونا یې، ته به دا سبزیجات ډېر خورې او یخې اوبه به نه څکې او ګرځې به نه، که زه څه چالکم.
صبر کنین خاکستر صاحب. دکتر صاحب مزه، اگر سوال دارین دکتر صاحب لودین شما مگر سوال دارین به نوبت آقای خاکستر خودش مشکلات دارن. دکتر صاحب مزه
نظر سر نیک کدام سوال ندارم. انشالله پیشترم با فضل هادی وردک صاحب تمام چیزها را از تاریخ شد پیش از پیشان پرسان کردیم. این چیزهای مهم مهم گفتن. انشالله برنامه را گوش کرد. در جریان برنامه منظم با اعتباط اینمی عراض و علم ما صحبت میکنیم برشان انشالله.
تشکر خاکستر صاحب.
دکتر صاحب
فختن زمان
بلده که در اشتر بند کن چی شای
بلکل سیشو.
رادیو را گوش کنین جواب میتن. تشکر. اردی دکتر صاحبا در جنبندیشان این موضوعات میگن. دیگه شنونده اگر نیست بس است. خیلی دکتر صاحب احمدزی، خیلی شما اول امی خاکسار صاحب مشکلش حل کنین صاحب.
دیره دیره مننه. دا چه دول سرازی که گی تبم لری بیشتی هم ده زریب هم ده خوالم کوی. اول خدا دا چیز خاکسار صاحب توایم چه انشالله یو څلور نه نیول تر شپږ ورځې نور به هم دغه مشکل سره مخامخ وي. انشاءالله دغه مشکل دغه میکروب دغه انتان طرق تنفسي تر اوسه پورې طرق تنفسي سفرې ته نه ده داخل شوی. انشاءالله له دې څخه به بیخي سالم راوځي. هغه اکسیجن ته ضرورت یا مثلا توخلی یا نورې طرق تنفسي مشکلات سره به نه مخامخ کیږي. او دغه ټول کلینیک او اواراز ولایم چې کوم دي دا واضح د کرونا دي. خو بیا هم زما ورته توصیه دا ده چې اول باید فزیکي فعالیتونه کې باید ترسو چې دای تبل لري دای بشتهاوی دای ضعیف وي دای خوله کوي باید استراحت وکړي. دوهم باید دای د ګرم مایاتو څخه زیات استفاده وکړي. دریم دای باید ټینشن یا د تشویش څخه باید ډیر ځان لري وساتي ځکه دغه تشویش هم زموږ تاسو مورال کمکوي د وجود دفاعي سیستم دی پکوي نو دغه آفت یا دغه مرض ختیسه نور هم شدیدوي. پنځم چې ډیر مهمه خبره ده دغه اشخاص باید تبه ته ځان ورنکي تبه نه باید ځان وساتي ځکه چې کله موږ تاسو بدن کې تبه پیدا کیږي زموږ تاسو د بدن د حرارت درجه د نارمل حالت څخه پورته ځي نو په دې وخت کې بیا هم زموږ تاسو بدن خصوصا زموږ تاسو دغه طرق تنفسي او د بدن ټول حجرات او انساج د اکسیجن اغه ضرورت یا ریکوایرمنت پورته ځي نو په دې اساس باندې کېدل چې باید مشکلات سره مخامخ شي. دای کولای شي چې هر شپږ ساعت بعد د عادي پرستامول چې په هر ځای کې پیدا کیږي 500 ملي ګرامه ګولې دي دوه ګولې استفاده وکړي. یعنې د ورځې څلور ځله باید دوه ګولې د پرستامول وخوري تر څو چې څه به تلل نشي. او همدارنګه باید ګرم آیات واخلي استراحت وکړي د نوټه باید سرکاري سبزي څخه زیات استفاده وکړي که وجهت اقتصادي کوي مختلف النوع موجوداتو څخه استفاده وکړي. نو په همدې اساس باندې به دا ان شاء الله د حالت سره وځي اشتها هم کیږي. او بل محمد ظاهر ورو چې د لغمان څخه تماس نیولې وو چې واکسین چې کله وشي زموږ ساسو بدن ته تر څو وخت پورې معافیت ورکوي. دا ډیره ښه تخنیکی او مسلکي پوښتنه ده. کله چې موږ تاسو د کورونا واکسین تطبیق یا هغه څوک چې کورونا باندې مصاب شي او بیا د کورونا څخه خلاص شي بیرته ښه شي په دغه دواړو حالتونو کې زموږ ساسو په بدن کې د همدغه وایرس په مقابل کې انټي باډي تشکیلېږي. تر اوسه پورې چې کوم تحقیقات شوي دي تر یو کال پورې دغه انټي باډیان چې دي بیرته د دې وایرس په مقابل کې یو سپر جوړیږي. بیا نشي کولای چې دغه شخص په جریان د یو کال کې په دې مرض باندې دوباره مصاب شي. بل مهمه خبره نظر صاحب دا ده چې کله یو څوک په کورونا باندې مصاب وي په کوم وخت دا کولای چې واکسین تطبیق شي. دا چې زموږ تاسو ټول هیوادوال باید په دې باندې پوه شي ځکه نن سبا دا مرض ډیر زیات شیو د اکثره هیوادوال زموږ تاسو ور باندې مصاب دي. اول خدای دې چې په جریان د مرض کې دا واکسین څخه استفاده نشي کولای چې که چیرته یو څوک په کورونا باندې مصاب یاخته وي هغه باید واکسین ونه لګي. دا ډیره مهمه خبره ده. نور هم دغه مرض شدت زیاتیږي. دوم که چیرته یو څوک په کورونا باندې مصاب وي او دغه کورونا مصابیت ختم شي مریض صحتیاب شي تر دوه هفتو پورې دای باید واکسین ونه لګي. له دوه هفتو څخه وروسته باید دای لاړ شي مراجعه وکړي بیا نو واکسین تطبیق کړي. په دې وخت کې لیوی خونه دغه د کرونا د مصابیت له وروسته چې د په بدن کې انټي باډي تشکیل شوی دي له بلې خونه چې د واکسین دی وجنه د په بدن کې د وایرس په مقابل کې چې انټي باډي تشکیل شي نو دغه د انټي باډي ټایټر په لیول په وینه کې ډیر پورته وي نو دغه په نسبت باندې بیا په ډیر لوړ پیمانه باندې مقاومت رامنځته کیږي د کرونا په مقابل کې. ان شاء الله دا بیا ډیر زیات خو بیا هم نظر سره تکرارا وایم چې د کورونا په جریان کې چې څو قرباني مصابي باید واکسین تطبیق نکړي او چې کله له کورونا څخه خصو دوه هفته وروسته کولای شي چې واکسین تطبیق
کړي
او دوام د واکسین یو کال دوام کوي.
بله وخت زیخ شده رفت. دکتر سبلودین دو دقیقه شما هم گپتون اگه جنبندی کنین. یکی هم اهمیت نوشیدن آب هم بسیار زیاد مهم است. او را مگه یاد کنین که دو دقیقه با استودیو را وقت ترک بکنیم. دکتر سبلودین
تشکر. تر ټولو مهمه خو همدا موضوع ده چې څومره غذایی مواد چې موږ اخلو هغه په معده کې په جوس بدلیږي. نو ښه خبره دا ده چې هر خوړو نه مخکې کو وروسته مابین کې همیش باید موږ کافی مایعات واخلو. مایعات دا تازه اوبه همدا بهترین مایعات دي او د دې تر څنګه د تازه میوې جوس بهترین مایعات دي. همدارنګه شوروا سوپ او هغه طبي خواړه چې موږ تاسو ته شروع په شکل هغه نه جوړو دغه ته ډیره ترجیح ورکول کیږي. کوشش وشي چې لکه مخکې یادونه وشوه هغه څوک چې اشتها نه لري او یا کوشش کوي چې اشتها یې خراب نشي نو کوشش یې پام دی وکړي چې بار بار دی اوبه سوپ او یا دیوجات وخت ذکر نن سبا اندوانه ډیره زیاته ده. هر فرد باید پورس کی خادی اوسط دو وخت د میوجاتو نه استفاده وکینو دغه په بدن کې دغه اوبه تجمع کوي. نو د دې ترڅنګ
دوال الفاظ باید مونږ هیڅ کلم به یاد ونه باسو. یو هغه خواړه دي چې زما د بدن توازن ساتي، یعنی څوک چې څومره فعالیت ډیر کوي او څوک چې څومره وزن زیاتول دي او قد جګ وي، په هماغه اندازه باید خواړه وخوري. دي ته مونږ متوازن خواړه ویو، یعنی مونږ په ورځ کې حاجی او سات دریو نه څلور وخت پوری ډوډۍ او وریجې او الوګان اخلو. هغه ته څنګه هر ورځ باید مونږ وخه وخرو که چا سره د وخت ته ودی نه حبوبات نکا لوبیا نخود دال او می وخوري. په دغه کیږي کې یو خبر یادوم چې ډیر خلک دي چې دالو ته په سپک نظر ګوري، خو زه د وخت نه دالو ته په درون نظر ګورم، ځکه دالو کې هغه د بدن خښتې شتري چې بدن قوي ساتي، باډي بلډینګ بلاک دي. او دالو کې وسپنه شته دي او په دالو کې زنګ شته دي. دال هغه قوي خواړه دي چې شپږ میاشتنین نیولې تر سل کلنې پورې او د سل کلنې پورته هم ټول خلکو ته خدي، نه د فشار تکلیف ته نقص رسوي، نه د شکر تکلیف ته نقص رسوي، بلکې ټولو ته ګټه رسوي. نو دې ته باید په احترام وکتل شي، او د کورونا په حالاتو کې باید هر ورځ په کور کې لکه د شور نه خود په سیر دال موجود چې وخوري. سبزیجات هم روزمره باید خوړل شي، اما روزمره باید دسی چې دوه یا درې وخت سبزی خوړل شي. د سبزی او د ټولو خوړو ترڅنګ یو لفظ بل غواړم چې متوازن خوړو ترڅنګ هغه ته موږ متناوی خوړو. هر وخت باید کوشش وکړي چې یو ډول خوړه کمې وم ده، اوس کور کې کمنني کینومي او کیله می درې واره دي سلاد غوړي جوړ کی د کورنۍ ټول غړي دی وخوري. د ټولو غذایی مواد
تشکر ډاکټر صاحب لودین. الله تبلیغات دال بسیار زیاد کردین، سی مشهور نشیم به دال خور. سی بهرحال بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان دکتر صاحب ماین لودین متخصص تغذیه، دکتر صاحب فضل احمدزی متخصص داخلی عمومی. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. متاسفانه دکتر صاحب دستگیر نظری با وجود وعده نامدن. آل سر ساعت خبرها را از همکارم شنیده میتونین. فرشته نگاه در استودیو داخل شد. خوش آمدی فرشته جان.